سلګونه زره ماشومان پرې اخته کېدل. د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ موده کې د واکسین په تولید سره دغه ناروغي مهار شوه، او په تیرو څو لسیزو کې د همدې واکسین د تطبیق له کبله په نړۍ کې د دغه ویروس 99% کې ریښې له منځه ولاړې. تر تیرو څو کلونو پورې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه وو چې پولیو پکې وه، خو 2014 کال کې نایجیریا له پولیو پاکه شوه، خو افغانستان او پاکستان کې لا هم پاتې ده. پوښتنه دا ده چې ولې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو ویروس شته، او سګنې پیښې د تیرو څو کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.
توقع دا شوه چې د امارت پر اطلو باندې به امنیت په ټول افغانستان کې تامینی، او هغه 3 میلیونه ماشومان چې موږ به د واکسین پر مهال
د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی سلاکار باز محمد شیرزاد لاملونه کورنی او بهرنی دواړه یادوي.
داخلی عوامل دا ده چې د پولیو په کوم شان چې مبارزه لازمه ده پاره شکل باندې مختنی جی خپل د واکسین کیفیت هم خپل تر سوال لاندې ده. تر اندازه پر فساد هم ده خارجی موضوع خپل WHO او یونیسف په دې موضوع کې د پولیو تقریبا په عام اصطلاح وایم دا څه لکه یو لنګ غواده دوی لپاره.
خو د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف بیا د پولیو له منځه وړلو ته ځان ژمن بولي، او وایي هڅه کوي چې تر 2030 کال پورې پولیو یو مخ له منځه یوسي. ښاغلی شیرزاد وایي د پولیو د واکسین کور په کور نه تطبیق د خلکو کم عامه پوهاوی، او د پولیو د واکسین د ساتنې لپاره په ځینو ولایتونو کې د معیاري سیستمونو نشتوالی نور عوامل دي چې له مخې د ویروس د له منځه وړلو حادثې بریالۍ نه دي. په 13 سپتمبر میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې طالبانو په افغانستان کې د پولیو واکسین تطبیق ځنډولی، خو وروسته بیا څرګنده شوه چې د کور په کور تطبیق مخې نیول شوی، او واکسیناتورانو ته سپارښتنه شوې چې د جماعتونو له لارې ماشومانو ته واکسین ورکړي. دا چې پولیو واکسین له څه شي جوړ دی او مرکبات څه دي، په سویډن کې میشت افغان ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخلوالی پاره وایي
په دې کې مالګه ده، بوره ده، امینوسیدونه مونږ ورته وایي، غیبي پکې ویتامینونه دي پکې، پاکې اوبه دي پکې، او فینوکسانتونول اوکساتینول باید ورته وایي چې د کانسر واکولو لپاره یا د موادو د ساتلو لپاره ساتل کیږي، او فارمالدیهاید مونږ ورته وایو چون دغه دواړه واکسینونه چې دي یو ډول چې دي ژوندې ویروس ته خو کمزورې کړ شوې ده چې د خولې لارې ورکول کیږي، د خپل د پولیو ویروس ته خو ډېرې کمزورې کړې چې ناروغي رامنځته نه کړي بلکې وجود قوي کړي، دا د خولې لارې ورکول کیږي. بل ډول چې دی دغه ویروس وژلی دی، خو دا وژل باید داسې وساتل شي خوسا نه شي، نو د دې لپاره ضرورت دی چې دغه د فارمالدیهاید په نامه مواد چې دي دا پکې استعمال کړي.
په افغانستان کې د 2023 کال د نومبر تر 6 د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 200 او پاکستان کې 500 ته رسیدلی. دواړو هیوادونو کې دغه شمېرې تیرو دریو کلونو ته په کتو د پام وړ زیاتوالی ښیي. تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د پولیو 12 او پاکستان کې 6 پیښې ثبت شوې وې. تر هغه مخکې کال کې د افغانستان پیښې 18 او د پاکستان 40 ثبت وې. دا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې افغانستان او پاکستان دواړو کې د کال 2 ځله د پولیو واکسین سراسري کمپاینونه عملي کیږي. دغه کمپاینونه هم کله ناکله د سخت دریځو اسلام پالو ډلو له مستقیم ګواښ سره مخامخېږي، او څو ځله افغانستان او پاکستان کې د واکسیناتورانو د زورولو او ان وژلو پیښې شوي. که څه هم تازه افغانستان کې پر واکسیناتورانو د برید پیښې نشته، خو 2022 او 2023 کلونو کې په کندوز، تخار او ننګرهار ولایتونو کې پر واکسیناتورانو ډزې وشوې چې د ښځو په ګډون یو شمېر کسان پکې ووژل شول. پاکستان کې بیا تازه 13 سپتمبر پر واکسیناتورانو د ډزو یوه پیښه کې یو واکسیناتور او یو پولیس ووژل شو. په افغانستان کې شاوخوا 1,00,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو واکسین وړ دي، خو داسې راپورونه شته چې د اړوندو ادارو او کورنیو د بېغورۍ، مغلق جغرافیوي موقعیت او کډوالۍ له کبله ګڼ شمېر ماشومان هر ځل له واکسینه بې برخې پاتې کېږي. روغتیا پالان د پولیو په ګډون د ژوند د 15 ګونو واکسینونو تطبیق مهم بولي، او وایي هر هغه څوک چې خپل ماشوم ته واکسین نه ورکوي د هغه روغتیا سره لوبې کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سره د نن خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سه امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسولې ټوله مور کړل سده کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې سزه به تا خوش کم او دا به کم هغه به کم په دسه حال کې سه ماشوم نو سز دلای چای یخو
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدي چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسولیت بولی د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسولیت منل څومره ګټور کار دی
هغه کور کې چې میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو دغه کور اولاد سدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرامه ده د اولادو ذهن آرامه ده تربیه سالمه ده
نن هم د موضوع چیرې ملتیا مو وکړي قدر من یکتون کو خواهی تاسو هم داسه کورانه دیری دلی وی چه دی اولاد مسئولیت یوازه دی مور دندگانی زینی ناری نفکر کوی چه دوی لکور بهر کار کوی نو کور که دی دوی مسئولیت خلاص دی حال دا چه دی گانو خلکو پا وینا دی گرد جواند د ټولو چارو مسولیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خواخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه ښځو ته پرېږدي له بل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت هم ښځې ګڼي
چې مثلا د اولاد په سر چې لږ ژوبل شوی دم یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه داسې وی زما د لیور ښځه مثلا تلی وو پلار کړی وی هغه کوم محفل وو په لاړو خپل د پلار کور نه محفل ته وی هغې زه کې وی لورې چې دی موټر ووهلو وی هغه مړ شوی یعنی د مور خو زړه نه وي که نه خو راځي نو انسان ته یو څه پېښېږي د چا جل چې راشي وایي تر دې حده چې یعنی هغه ښځه طلاق شوه وهل زندان د هر څه په هغې شوه ځکه میړه یې وویل چې تا ولې خپله لور ونه ساتله ته ولې لاړې چې لاړې ولې د لور ویوړلو اوسنی ژوند نه کنه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه ښه اوسي یعنی په ژوند کې لیدې طرف ته نه د پلار طرف ته دواړه د خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپېښ هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي داسې امکانات شته خو بعض ځایونو کې داسې یو څه نشته راسن وي زما طرفه طلاق درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کښېني نه محکمه شته نه قاضي شته ځان هم قاضي جوړوي محکمه هم وشو طلاق هم وشو خلاص یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب وو او ماشومان یې لاسو ته مجي کول لاسې وو یو بل را وړلو ما ورته ویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی خو ورته مې ویل مال څه ته دومره ماشوم را وړي مال په کار نه دی مال یو را وړه ښه تربیه کوي ښې وساته مال د اولاد د حق نه تاسو خبرې صحیح ده چې مور او پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې ته باید د اولاد حق پوره کړي د اولاد لپاره کالي لباس چې خوراک تربیه درس مال هر څه باید ته ورته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه آینده کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنو کې دا خو نه چې مال یو لس راوړم مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلې نه خبر اوسه نه د کالي نه نه د جراب نه اولاد وي زما ورور وایي چې ښه ټایم مرکوم ته نو یو مور ساتنه خو به کوي اولاد خو به ښځه مې راوړي دومره خو کولی شي چې دا نه میاشتې د اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې پیدا شي خپله راتېږي مال نه میاشتې یو اولاد په خېټه کې ښځه باید هغه خوراک وکړي چې ورته ضرورت دی مال د هغې د مرګ د هر څه امکان ډېر شته مال یو راوړم تفر وکړه هغې نه به شي چې د هغه یولس اولاد کې که صحیح خوراک ونه کړي صحیح ساتنه ونشي د هغې ښځې مال خو دومره اسان کار نه دی
د اولاد د ژوبلېدلو پر وخت د پلار لخوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو په کور کې د آرامه فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د پنځو ماشومانو مور ده په یو مرکه کې کوي
دا خبره ډېره زیاته ده دا یو مور سده خپل یو مور یعنی د دې طرفدار کېدای شي چې د هغې اولاد ژوبل شي څونه د مور خپل اولاد مهربانه ده هغه نه پلار نه ده مهربانه څونه سي مور له اولاد سره دردېږي پلار هم دردېږي خو کومې ستونزې سي مور له اولاد سره تېروي هغه پلار نه تېروي نه تېرولی سي اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي یوه شپه سي مور سره ویښه تېروي هغه سي هر پلار یې سي ځان ته ووایي سي زه یم هغه نه سي ورسره تېرولی نیم ساعت بې خوبي نه سي ورسره کولی یوازې همدا مور ده سي خپل اولاد سره یوه شپه نه په شپې شپې میاشتې کال بې خوبي ناکراري هر څه ورسره تېروي نو دا ډېره یو غلطه خبره ده سي یو ماشوم دې زوبل سي او د هغې مسؤوله باید مور وي دا بالکل د جهالت خبره ده
تاسو څومره د سي لیدلي دي
ډېر زیات هم لیدلي دي الحمدلله د مونږ په خپله کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې دغه موضوع نشته یعنې که اولاد زوبلېږي هغه کېږي نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي ګوره دغه کار صحیح نه ده خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی او د مونږ د خپل سترګو لیدلی حال دی یو څو ورځې مخکې یعنې د مونږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلطه رویه په داسې حال کې سي مور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسؤول ټوله مور کړله سي دا رقم سوی حتی تر دې پورې سي زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم په داسې حال کې سي ماشوم نه سوځدلی چای یخ و هغه ساعت خو تیر سو د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي حتی دونه اوقات ترخېږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بدوي سي آیا یو مور د همدې لایق ده سې دونه خواري پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سې زوبل سی غم د مور په زړه باندې خنۍ زوبل سی زوبلېږي دا راځي په کې چې امکان نه لري یو ماشوم به غیر زوبلې دونه لوي سی نو دا رقم بلرو سره لازم نه ده دا رقم یو سلام الله خیر خپل خزي سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومان په روزنه کې مل میرمنو سره وانډه واخلي
بالکل څونه حق سي مور لري امو نه پلارم لري سي وانډه سره واخلي او په شریکه باندې ځکه دا شریکه ژوند چی شته وایي دا میړو خزه شریکه ژوند تیروي مور او پلار میړو خزه همدغه ته لکه څنګه چې دا خزه خپل میړه سره په هر کار کې وانډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې خپل خزه سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابر توګه باندې ورسره سره ورسي که چیرته ورسره کومک نسی کولای دا برخه ورسره نسی اخته سي اولاد کې دایم ورسره شریک سي یا کومک سره وکي نو دا خود نه کوي مور خود بیا مجرمه کوي نه سي په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي سي ولا ته مجرمه دا کار ته له وجه نه سوی ده باید ته دا رقم کار نه کړې
کلیو بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دی ویلي دوی دلته لیدل شوي هغه پلار که باسواده می اته د درس برخه مور ته ورپریږدي دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي
ډېر زیات په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کیږي کله سه یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ورپریږدي او مور به رسیدګي نسي کوي ډېره مشکله ده ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي هغه پاتې برخه سده هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي خسته صدا مسؤلیت تر سپاري نو خامخاله غنه یو څه پات کیږي ک د اولاد مکتب کې به تربیګی دا یا بل کوم خبره ده نو مجبور سه لمیډ نه پټ کی او کله سه د اولاد خو یا د اولاد به تربیګی یو مور لخپل لمیډ نه پټ کړه د ماشومان لپلار نه دا خبره پټ کړه لمده جن اولاد به تربیګی شروع کی او اولاد خرابېږي حتی د دې په آینده باندې ډیر زیات بد تاثیر نه دی
تاسو مخکې وویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسو کوئ کوم کارونه یې پلار کوي او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 18 کاله مې د واده کېږي مصره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده هغه 2.5 کلن ده
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار
داسې هغه په کارو کې مصروفه وي زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسؤلیت زه خپله په غاړه واخلم خو بیا هغه څه ته سې زه پوهېږم سې دغلته د ما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده سې مریض وي داسې مشکل وي سې هغه باید پلار پرې خبر سي نو سې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زه ورته وایم سې دغه مشکل و یا نن مریض و یا مې ډاکتر ته بوته یا دا رقم خبره وه نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي داسې کوم وخت کوم مشکل وي سې هغه زه نسم کولی هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل دی تر غوښه زه حل کولای سم زی کوم او کبیانو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سره رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکړي وایي چې خل لباس مې اولاد ته واخلای یا ښه تربیه حتما ضرور ده. کومې تسې تا وس کېږي تا ته کومې تسې ما وس کېږي هغه باید زر سره وکړم. نو سې آینده دغه اولاد سره دي مونږ د جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کړو سی یو څه آینده کې یو څه وکړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تا سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړې چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی چې دی دا ته وکړي، او هغه څه پاتې شي کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم څه کاري وایي سره که دا کار به زه وکړم دا ته وکړه. نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مساعده کړي چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راشي نو نه نه وایي چې دا کار دي ما نه ده یا زه نه کوم یا باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کېږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره کور صمیمي؟
د کور د صمیمیت اوضاع له همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې سه مېړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد سه ده هغه باتربیه او سالم اولاد جوړېږي. د کور فضا ارامه ده، د اولادو ذهن ارامه ده، تربیه یې سالمه ده، او هغه مېړه او ښځه سه په خپل منځ کې په یو غږ نه وو. د هغوی اولاد اول زینه اول مهمه بنسټ سکوم ده، د اولادو د میړه او د ښځې ترمنځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اول زینه ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده په باندې، فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم، که چېرته مونږ اولاد سالم نه وي ښه تربیه ونه لري هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه سه د اولاد ډېر زیات حیا سه کېږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبرې سه پرې تاثیر کوي، هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړي، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړي، اولاد سه ده اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته، او که چېرته مېړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړي اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي، ځکه سلام غږ نه ده دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت یې که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي نو البته دا یو بې معنا شاید نو زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډېر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي، خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور د روزنه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زه نو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دي څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو او ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت ډېر جوړېږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسی پر ندم تقریبا سه پر تا اوس خو بخی سه پر تا نگده شویده خب خواهم دست چندان نوا
که چیره دی ماشومان و روزن پر برخه که یوازی مور تا پاتیسی دا چوم رستونزمن کار که دلیسی پراتلون کی که
دیر سونزمن کار ده یو داغه برخه سل پیسه دا مور تم باید پاتی نشی داغه برخه که دواره باید باندول وساتی یو تقریبا که هوای پینزوز پیسه دا باید پلار داغه برخه دا توجه که پینزوز پیسه دا باید مور داغه برخه دا توجه جو گیزا کدی مورم د کور کارونه چې وی هغه بیا ډیر یو مشومان په افغاني ټولنه کې خو هغه د نور نړی په شان یو یا دوا مشومان خزی دلته نه راوړي دلته مشومان ډیر وی او اته د مشومان وینو ستونزې مور تم به ډیر دي او ټول انډول مور تم باید پاتې نشي په دغه برخه کې باید د تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخه ته توجه وکړي
د سره ته ویلای سي چې تاسو خپل په کور کې د ماشوم کوم مسولیت تاسو لري او کوم مور لري
خپل دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم زه هغه کارونه هم د خپل پامیل سره کوم چې اصل پیسه د ښځو مربوط دي زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه درې نیم ساعت مخکې خو په کورنیو یا د کورنیو هغه نارینهو پورې توپیر سره کوي بدلون سره کوي ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانهو سره یا د خپل پامیل سره ولې د کوماک وکړم دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي نو تاسو ته هم پته لګېږي خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کوماک کوم همکاري هم ورسره کوم زړی هم ساتم او خو ټول داسې نه دي
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلې یا د اوتو کړي یا د غو سرونه یا د غو مخونه دا دې مینځلې
نه داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلې دي خو جامې نه
ښه جامې دي ولې نه دي مینځلې
خو هغې چل نه راځي که چلې راتله هغه کار هم دومره صاف نه دی خو یو کار سره سړی آشنا نه وي بلد نه وي بیا لږ به وایم ستونزمن وي
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخې دود ده چې یوازې به سړي بیرون کار کوي په تېره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري ټولې په کور ناستې دي مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته د کور نورو کارونو کې مرسته څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي څومره د کورنۍ فضا جوړوي تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې مېرمنې سره مرسته کوي د ماشومانو په تربیه کې د ماشومانو په نظافت کې د کور وضعیت د څومره صمیمي ده څومره ښه ده
د خپل ځان په اړه که تومیا د خپل کورنۍ په اړه درته ووایم په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي نه د مېرمنو ترمنځ نه د ورونو ترمنځ دلیل یې هم یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځیناو ته نه دي پاتې په هره برخه کې ورسره همکاري کوو مشوره کوو ځینې کسان دا د ښځو خبرو ته مشورو ته هېڅ غوږ نه ږدي زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بانونه ورکوو دغه برخه کې هم ډېر مصروفه ای دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي په کومه برخه کې تاواني شوی وم په کومې برخې وي ریزلټ هغه نتیجه یې ښه وي عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه ښځینه برخې سره دې سره مې هغه شریک کړی دی دوی ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي یا په تجارت کې مصروف یا په بل کار کې هغه د شپې نتیجه دی د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي کیدای شي هغه د ده تجارت د ده کاروبار وده ورسره وکړي او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم د مېرمنو نه ولې مشورا واخلم یا مېرمنو سره ولې دغه شریک کړم نو که پټ دي دغه رازونه دغه خبرې دي پټ وساتلې کېدای شي ته ډېرې ستونزو سره مخ شي خو که د مېرمنو سره د کورنۍ ښځو سره هغې سره د دغه شریک کړل کېدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه یې تاسو سره په ټولنه کې تللی شي خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هېڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هېڅ شی نه شریکوي زه دغه کار کوم زه یې ورسره شریکوم ځینو وختونو کې ما ته ډیر ښه مشورې راکړي دي او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلې دي او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړي چې خیر دی اوس که توانی شوې لږ صبر وکړه دا کار ښه کېږي هغه ښه شوی یم دی هغه زه زړه توری شوی یم زه ماته شوی یم نهیلی شوی یم خو چې هغه دوی مشورې ماته راکړي دي بیرته هغې کار ته زه هڅولی یم او نتیجه یې مثبت وي.
بله دسې هم لیدل شوي دي چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کېږي یا ماشوم لویږي ژوبلېږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي او د ماشوم پلار سي نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نور هم ښځه ملامتوي تر وهلو او ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه ته څه رقم مورې په دې هکله څه وایي؟
مناسبه نه ده داسې کار ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کېږي د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړې ده بس دا نوکر هم ده دا مزدور هم ده دا به ټول کارونه هم دی کوي د ټول دلي ورونو کار به کوي د خواښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هره برخه کې د خپل پامیل سره لکه وړاندې مې وویل چې پار ته کوم تجارت کوي هغې نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شوه کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه او که ماشوم خوږېږي زخمي کېږي دا ټولې پېښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوی هماغه کېږي ښځه باید ملامته نه شي. نو زیات مسولیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% دا هغه بیا د نارینهو مسولیت دی چې هغه تداوي وکړي ډاکټر ته یې بوزي نوره پاملرنه ورته وکړي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي کار ته ځي هغه بیا خپلو مېرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د ماشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جیګوي خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي.
بله ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی مېرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د مېرمنو تر څنګ ودرېږي هم د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211340 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نه وي په زیان باندې خبرې کوله. موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې ډېر مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی نو هغه قانون ده. د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بل دې چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شو نو هغه قانون ده.
بله راځو دې ته چې قانون په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري.
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه د یو ځنګله مثال لري ځکه په ځنګله کې چې هر څوک قوي وسی هغه به ژوندی وي او هر څوک چې ضعیف وسی هغه به پایمال وي د هغه به حقوق نه وي د هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده تر څو ټول وګړي وشي کړی د یو امنیت او د عدالت د سوري لاندې ژوند کې نو اساسي او بنیادی کم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعه لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، موږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغوی نالوستي دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دغه وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
په قانون کې راغلی دی چې د قانون ناپوهی یا د قانون سرغړاول است. یعنی دا چې کچوک د قانون ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. یو څوک راشي وایي چې زه له دې قانون خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپله د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشی کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپل په قانون کې ذکر شوی دی، موارد راغلی دي چې دا د چا له خوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلیه مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسي، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کوم نوي قوانین چې توشیح شوي دي هغه په حق باندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچیرې یو څوک په قانون باندې خبر نه وي او یو کړنه ترسره کوي چې هغه په قانون کې منع شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
کچته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه مخکله مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکله مخکې ذکر شوی د چکچوب له تسری اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړی هغه د ټولو سهم ته رسي چې دا سه یو قانون ده، او کچته تاسو د تسری اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شي. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دی او قانون کې ذکر شوی دی چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق شي. لکه یو موضوع به سپکی د هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه بدرانه قانونگذار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه اغلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، د دغه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معین کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوت دی.
څه کول پکار دی چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمل روان وي؟ د دغه لپاره څه کول پکار دی؟
بدون شکه چې هر ټولنه د خپل مطالعات کوي، د خپل زیرکت او قانون لري د قوانینو له خاطره، نو لازمه ده چې باید په دې بخش کې د جامعه کمه ضرورت چی دی، کمه ضرورتو پر اساس باند قانون ایجاد شی، او هغه قوانینو که تل مدام تغییرات راولی او همیشه دی هغه پرش تا تحقیقات رو پیچه آیا دا قانون چه منگه ایجاد کرده دا ده ملکی دو جنبه لری او کنی لری، که چی تا پا کم برخه که نیمگرتیاوی لری، نو اما غا زیرب تا ارگانونه چه وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتی ارگانونه دی یا هم قضایی ارگانونه دی، دوی که ولیشی چه اغا مشکلات را طول که او بیرت لسر اغا پیشنهاد که. نو لازمه ده چه ارگانونه که مدارات چه دی قانون جوړونه په بخش کار که اغوی دی طول و وګړو سخه معلومات ترلاسه که دی کم قانون چه عملا جریان کیده، دی اغا دی لاه حسابه لخاطره چه اغا لاه هم غنی شی، نو لازمه ده چه باید تحقیقات بشی او دی خلقو نپختنی بشی. آیا منگه دا قانون چه وزه کرده داصل دی قانون راضی هسته که نیسته؟ آیا دا باید جزای شدت عموم و پیدا کری او یا که جزای کم شی؟ نو دا له خلکو سره د ټولنې سره د تحقیقاتو په نتیجه کې کولای شو چې موږ یو ښه قانون لرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد.
بله، موږ د سې قانون درلوده کوم اصول، کوم خبره، کوم څه تاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلی و، پکې مراد سوی و، مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نسته. کوم قانون چې هغه کې اسلامي موضوعات، سیاسي موضوعات، ټولنیز موضوعات هر څه په نظر کې نیول سوی و، هغه قانون اوس ارزښت نه لري، نه عملي کیږي. دا څومره ستونزې رامنځته کولای شي؟
په مجموع کې د افغانستان قوانین وس په یو ګون حالت کې دي منګه په ډیرو مواردو کې شته دي چې تصویرونه شته دي او ځین قوانین هم د موجوده حکومت له خوا نه ترتیب شوی دي ولی مخکې د قانونو په بخش کې خورا ډیر کار شوی و هغه اوس اکثریت چې ټول لغوه دي مګر ځین موارد دي هغه عمل کیږي نو واقعا دا یو خلا ده مشکلات شته دي خلکو ته تروسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوی چې باید د کوم قوانین نسخه رعایت وکړي او د کوم قوانین نسخه رعایت ونه کړي دا مشکلات موجود دي او ان شاء الله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زر تر زره په نظر کې ونیول شي او دا حل شي
بله تاسو په خپل خبرو کې ډیره ښه اشاره وکړه هغه دا چې کچیرې یو چیرې قانون نه وي نو هغه د ځنګل مثال لري ځنګل کې چې هر چا وکړل نو پوښتنه نسته هلته به ټوله زور خبره کیږي د حکومت په ساتک خبرې وکړو یو حکومت ته څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې قانون نه وي هر سړی د خپل سری هر سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم قانون نشته حکومت ته دا څومره زیان درلودلی سي
موږ الحمدلله مسلمانان یو فطرتا هم ځینې قوانین خپل په شرعي نصوصو کې لرو نو د هغه نه په استفاده کې اوس که چېرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هیڅ نوع قانون نه لري نو هغه ته انارشیزم ویل کیږي چې هغه هر څوک د خپل سر باندې به کار نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري باید قوانین آګاه اوسي ولې که چېرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت شواله او هغه یو حکومت ولی بنه نه لري کم بنه چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده په هغه صورت کې نو بیا هغه تمغه حکومت شواله
راځي چې مونږه او تاسو لوستي کسان هم ډیر لرو قانون ته درناوی لري د قانون په ټولو ماده پویږي عملی کوي دغه خلکو ته څه کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري غوته تشریکی غوته د قانون دی عملی کول او ګټي د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وای لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري
د خو په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کیږي که چېرته له یو څه یو موضوع نه آګاه وسي هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نورو ته ورسوي ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د هغوی پوهاوی دو ته هم ګټه رسوي که چېرته یو نالوسته له قانون نه آګاه نه وسي کیدای شي سبا ته د همدغه لوستي شخص د حقوقو ضایع کړي او د هغوی حقوق پایمال کړي نو ښه دا ده چې کوم څوک پودی پیهیگی دی حقوقو مواردو که دی شریعت پا مواردو که دی طولن دی رفا او دی عدالت دی تأمین لخاطره کویشی نور آقا خلق چه اگوی تعلیمی ندکره و اگوی آگاهی نلری لدقه مواردو نه اگوی تا دا آگاهی ورور رسی ترچو سبا ورست دی خپل حقوق تأمین وسی کچه تا دا ورن رسی گنی یو چا قوانین آگاه و نوسی لحقوق آگاه و نوسی دی شرعی مسائل آگاه و نوسی و کیدهشی سبا ورست امدغ شخص چه آگاه نده دیگه حقوق کولاندی که او سبا طبعا نمغه متضرر کیگی نو لازمه ده چه هر شخص چه پییگی پی او موضوع بانده اگا پی او مجلس که اگا پی او ده واده ده خوخه ده غم و هر مجلس که کوایشی چه اگا ده خپل ده طولن نور وگرو تا چه اگوی لاغن آگاهی نلری یا اگوی سهم تا ورورسی او اگوی آگاه که
بله خپل وقت سه کلا چه منگو تاسو مسافرات که و نور ملکونو تا جو حالتا قانون گرو ده قانون عملی که دل گرو ده خلق و سا جون گرو نو منگ واقعا پا دی افسوس که و چه ای کاش پا افغانستان که ده خاص قانون امیشه مراد که دلی او پا پام که نیول که دلی وز که پا دی خبر رتا وکی چه منگ دسی او طولانه که زوند بکو چهالتا ده هر چل پار یو قانون بی همه قانون طول پا نظر که نیسی ده غلط جوان چمره حوسا چمره خوشاله چمره آرامه مخکیجی
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده د هر شی هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل نو هغه ته عدالت ویل کیږي نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظ غني دي او په هر مورد کې قانون لري نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي نو چېرته چې عدالت تأمین شو طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق به ضایع کیږي یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کیږي یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چېرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کیږم ضعیفه نه پاتې کیږم که هغه سه جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط د یو ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کیږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عامو خاص لپاره یو شانتي دي نو طبعا هغه یو بهترینه ټولنه ده هغه ټولنه کې وسیدل الته خلق ته سکون ورکي الته خلق ته آرامش ورکي. متاسفانه په افغانستان کې د کم وخت نه چې دا تړلې ده په حکومتو پورې هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې مونږ وویل چې هغه سي عدالتونه لري او هغه سي قوانين لري هغه هغه حکومتونه دي چې هغه ډیر زیات پر قدرت دي او هغه ډیر وخت تیر شوی د حکومت ولې څخه نو هغه حکومتونه کولای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مونږ کچېته تیر دوره او کچېته وس دوره ده نو مونږ اکثرا حکومتونه ډیر د پاخې کېدو حتی نه دي رسیدلي. یعنی د سینې دي شوی چې مونږ په افغانستان کې یو حکومت باندې 50 کال یا 60 کال کوم وخت چې تیر شوی دی او هغه وخت هم تعلیم کچه کمه و هم د روابطو کچه کمه و هم د اطلاعاتو کچه کمه و نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کال 4 کال 15 کال 10 کال او اکثریتا دغه 50 کال چې تقریبا تیر شوی دی د کې اکثریتا جنگ و نو په جنگي ماحول کې په جنگي جامعو کې الته قوانین صحیح نه تطبیقیږي قوانین صحیح نه ایجادی الته د زور خبرې الته د قدرت خبرې الته د توپک خبرې نو منګه هیله لرو چې خدای پاک مونږه د منګه په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نور نړۍ کې تطبیقیږي مونږ ته هم خدای پاک راشي او مونږ ته هم یو حکومت وسی چې هغه په قدرت باندې وسی او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کې د دې هیله مونږه هم لرو. ولې مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې باور چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو بچ زوراور او نفوذ به درلوده متاسفانه په هغه باندې تطبیقېده دا به د هغه چا لاس کېده چې هغه به خپل د قانون ایجاد کړه و هغه چا به چې قانون ایجاد کړه و هغه به خپل د په خولاند کړه په کوم موارد کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و دیغه د قانون د هغه پر لار باندې پلکاو افغانان شهیدان کړل پلکاو افغانان مړ شول د تطبیق ول کله به نفع او ضرر د مطرح شوه خپل د هغه چا چې زعیم و دی هغه به په خولاند کې هغه به یعنی اویا اتیا مورد به خپل دوی په خولاند کې نو دا تړل ده حکومتو پورې او تړل ده ولس پورې که ولس هوخ ولس وسی او ولس د خپل حقوق سره د دفاع وشکله نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسی او بل شخص ته بل قسم یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسی او کمزوري ته به هر قانون وسی نو په دې شکل باندې نه کیږي هغه به دریږي هغه به د خپل حقوق څخه دفاع کوي.
بله په لرو پراتو سیمو کې یو بل زورونکي خبره داده چې هلته دود اول دا قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول د هغې ودول دا دود ګرځېدلی دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ د بې هلته په بدو کې ورکړي په دې به هم لږ خبرې وکړو.
بالکل دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه وه هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو عرف د تاسو په وینا باندې د عرف هغه همدا و تقاضا همدا و چې باید په بدو کې جلی ورکړل شي یا هم که چېرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه کوي د هغه به بد بیا یو نجلۍ ورکوي د هغه به بد به یو میرمن ورکوي لور به یې ورکول کېږي نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قربانی د خپل لور وګرځي نو دا په هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده. کدا عرف ده او کدا هر څه ورته نوم ورکو دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده نه باید په کلکه باندې ډډه وشي.
خپل وخت په اخر کې به کسانو ته یو څه ویل تاسو لري چې له قانون څخه خبر نه دي اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري او هغه کسان چې قانون تطبیقي دي دوی مسؤلیت څه ده خبرونه به پام دی باندې سره راټول کړو.
لکه څنګه چې موږ په شرعي او علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده بلکې باید دا د هر انسان واجبه ده تر څو په قانون باندې پوه شي. قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده تر څو تر سره کې او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامت اوسئ تاسو نه مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه عمل کیږي په زیان خبري وشوي. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځه کې چیاست الله ممال او ملګری.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو